تکنیک. حالا هم احمد شبر را در استودیو با خود داریم با نفس و نیروی تازه. خوش آمدید آقای شبر.
نعیمی صاحب مننه، تاسو ستړي مشه د سدی رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي. او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیه خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز و روزای
آینده. دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی تصفیه شوی دی د جمعه په ورځ او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شن کړای شي. احمدزی پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرجوب لا اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا و ولسوالۍ رستاق، چاعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان ښار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د خبره د یاد کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شویو رایو 40015 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درویشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له 40 کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې پکې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی دی. د امیری پلار و مور له افغانستان جرمني ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسېږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې هم کړې دي. له تېرې سهشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 500 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید الصحراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په څلورمه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري او د نیجر څلور عسکر وژل شوي وو. یوه چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې صحراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسي ژورنالیست نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی تو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدی سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشی شي. په ایران کې د نیول شوي روسیې ژورنالیست میړه وایډ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورن شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کړې.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بلور ته د پاکستان د اطلاعات وزارت هغه راپورونه رد کړي چې طالبانو په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقررې ټولې وځنډولې په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان برېښنایي تذکرې غواړي.
مهمه خبره ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکيري دي کېرش پدې کې جال او تصویر وشي خو الکترونیکی تذکيري کې دا شی ناممکن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به باور شي په عراق کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو شمیر نږدې شپېتو ته رسیدلی. د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او دا سات د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري.
هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربخته وایل د ټولنې پرمختګ په اسګرځي.
کتاب دې چې نن دغه جامع پیشاب کې کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دي بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دي مخې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلی، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلی دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکې کړې دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوځ د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. په رسنیو کې راپورونه راغلي و چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمي خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رویټرز ته ویلي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشي پر فیسبوک باندې د جمعې پرز د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وايي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبریں ڈیری کی مختولاڑی فضا ڈی رکھا ہوا، خبریں ہم کھیوی، نظریات ہم رد و بدل شول، مخبل دریس پہ تفصیل سرا بیان کر دہوئی نظر مہم پغاور واورید، مخبل غختنا مطرح کر چی غواڑو مذاکرات بیا پیل شی، لکم ازایا چی خبری ماتی شوی وی لہغ زائد بیر تپیل او خپل منطقی انجام تا ورسی گی
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنج شنبه هم له طالبانو سره تلیدنې ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاري رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو، څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي که رښتیا له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقي د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستاني انتقاد وکړ چې له یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د امریکا په همغږۍ پاکستان جوړه کړې وه. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګېدلي تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث داري چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس وو. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، دوی غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوی او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي. حکومتونه په ګیلو باندې ښه نه ښکاري، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او دغه پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان کوربانو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کونړ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د برېښنایي تذکرو د مرکز د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره جلال آباد ته ځي او هر سړی د دې وس نه لري چې د خپل کور ټول غړي د دې تذکرو د اخیستلو لپاره جلال آباد ته بوسي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د مرکز اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوی، له هغه وخته دوی هیله لري چې یاد پیژند پاڼې ترلاسه کړي. دوی وایي کومو کسانو چې وس درلوده په کابل او یې هم جلال آباد کې برېښنایي تذکرې واخیستلې، خو ډېری کسان کابل او جلال آباد ته د تګ وس نه لري.
دا چې په کونړ کې تر اوسه پورې الکترونیکی تذکرو کوم مرکز نشته دی، د خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. تر اوسه پورې فکر نه کوم د کونړ خلکو الکترونیکی تذکره اغستی. کاغذ یې هغه خلکو به اغستی چې هغه ننګرهار او کابل کې اوسیږي. دا که دلته په کونړ کې شروع شي ډېر به ښه شي، ځکه خلکو ته به یو سهولت رامنځته شي. دا چې یو څوک زید ننګرهار ته کابل ته ډېر زیات مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د زنانو بول هلته ډېر مشکل دي.
زمانم سامه ولا ننګل کونړین د پاره لوی سنز دا جدید دي زی نزی ماشومان دي زنانه دي د پیسو مصارف دي یا په جل ننګرهار په لته سي الکترونیکی تذکره ته جوړي یا بډاره کابل مرکز ته زی. نو موږ له مرکزی دولت نه دا غوښتنه کوو چې هغه په دې غور او کې فکر وکړي چې ترسو د کونړ ولایت لپاره کاری ټیم الکترونیکی تذکره راولي.
خلک وايي وسنۍ کاغذی پیژن پانی په هر ځای کې هر څوک په اسانه جوړولی شي او اکثره مجرمین له یو ښار څخه بل ښار ته د تللو پر مهال له همدې جالي تذکیرو کار اخلي. ډیری وختونه په همدې تذکیرو جرم کوونکي هدف ته ځانونه رسوي چې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کومې کاغذي تذکیرې دي کېدای شي په دې کې جال او تصویر وشي، خو الکترونیکي تذکیرې کې دا شی ناممکن دی. نو د فساد او جال د مخنیوي لپاره له لوړ پوړو چارواکو هیله کوو چې دلته دغه پروسه شروع کړي.
د دې سره به یو خو خلک چې هغوی جالي تذکیرې جوړوي د هغې مخه به ونیول شي، د مخالفینو او د هغه خلکو چې هغه د نورو ملکونو خلک دي او راځي زموږ په ملک کې تخریبي کارونه کوي، د هغوی مخه به ونیول شي. ورسره چې دی د انتخاباتو پروسې دي یا نور داسې کارونه چې هغه یو ملي کارونه دي، د هغې کې به شفافیت رامنځته شي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مشر شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل هره ورځ ورته یو شمېر کسان راځي او د برېښنایي تذکیرو غوښتنه ترې کوي او دوی جلال آباد ته لیږي.
ځکه ډېرې وګړي دلته مراجعه کوي د مرکزي ادارې د هدایتو او د هغوی دغه مطابق. موږ هغوی ته وایو چې په ننګرهار کې دغه یوه څانګه فعاله شوې ده، په هرات کې فعاله شوې ده، په مرکز کې ده. دغه خلک اکثره شکایت داسې کوي چې موږ غریب خلک یو او روزګار هم په کونړ کې دومره نشته دی، خلک اکثره غریب دي. نو دوی د دې وس او توان نه لري چې ننګرهار ته لاړ شي او یو ټول فامیل هلته بوزي او د هغې لپاره برقي تذکیره واخلي.
همدرد هم له مرکزی حکومت غواړي چې په کونړ کې دي هم د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش یو څانګه پرانیزي.
زما خپل هم غوښتنه دا ده چې د مرکزی ادارې نه چې په کونړ کې د برقي تذکیرو لپاره یو څانګه خلاصه شي او دلته برقي تذکیرې توجیه کړي.
د یادونې وړ ده چې د برېښنایي تذکیرو پروسه د یو شمیر اختلافاتو په وجه له ډېرو لوړو ژورو منل او نه منلو راتېره شوه، چې اوس مهال د برېښنایي تذکیرو د ویش 15 مرکزونه په کابل او یو په ننګرهار او هرات کې پرانستل شوی دی. د تیرې میاشتې یعنی د وږي په شپږویشتمه نیټه څو تنو وسلوالو او ځانمرګو په جلال آباد کې د یادو تذکیرو په مرکز برید وکړ چې پکې شاوخوا 1400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ له نوي ښاروال سره خبرې کړي چې له تیرو څو میاشتو راپدېخوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده خو معرفي کېشي نه. دغه ښاروال وایي د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام یې په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالیو ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمانیار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو څلورو میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزا سال 98 منظوری رئیس جمهور را در قسمت در بحث
دی وی دروان کال جوزا په شلمه د جمهور رئیس لوري زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالی لپاره خاروال وټاکل شم او منظوری میراغله. خدای افغانستان د سیمه ییز ارګانونو ادارې تر اوسه ځما کارونه ځنډولي. زه هم نه پوهیږم چې ولې له جمهور رئیس د سیمه ییز ارګانونو څخه هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که درې رابطه ریاست جمهوری و ارگانای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ییز ارګانونو اداره د ښاغلي عثمانیار له لوري پر دې ادارې لګول شوي تورونه بې اساسه بولي او ټینګار کوي چې د ټاکنو له پایلو وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه مقرره چې مخکې یا پروسه یې مخته تللې ولا او یا هم ځینو کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوي و ځینې تر دې پروسو هم تیرو معرفي شوي نه و. دغه مقرره ټولې وځنډولې په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دغې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په همدې خاطر باندې د سیمه ایزو ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاصې شوې.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره د هر ډول بی عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزې ته ژمنه ده. همدارنګه یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمه ایزو ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلودی. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا د هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلي چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نوره هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه شوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نه سي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی تنسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28 د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربیره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربیره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سخت دریځو حملې هم کړې، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله یې د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا لږ تر لږه 12 تنه وشل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 15 ده. تر اوسه د نږدې 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سېشنبې په ورځ له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خپرې شوې. د عراق صدر اعظم عادل المهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 15 ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چیانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له 2 ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چیانو نښتې کړي. مظاهره چیان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا د دار پرچاوی او د اوبو کمخت اړ کړل چې سړکونه ته ووزی او خپل غاک پورته کړی. په بغداد کې یو مظاهره چې پرون رويټرز اژانس ته وویل
للحكومه وكفتي وقاعدين الله وكيلك سكن ما
ده صدرستان وخوزخت لموك ملاتړونه کړ حکومت هم لموک سره همکارینه کوي یوازې د خدای په اله ناشتیو لپانتونه فارغم 15 ژبه میزده دي خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم لکم ګون سره تړل نیو خو د خلکو په استادې توب غږیګو په ځینو سیمو کې د ریپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د لرې ساتلو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز اوبو ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهرچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زه ټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدې چې پورته کړی اوریدل شوی موږ پوهیږو چې له فساد سره د مبارزې د کاروبار لټولو ځوانانو ته د پاملرنې او د اصلاحاتو د راوړلو په برخه کې ستاسو غوښتنې مناسبې دي کومې اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوئ زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به ځواب شي
لكل مطلب مشروع
اخو د عراق یو مهم شیعه مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهرچیانو غوښتي چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي لاس واخلي سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اوسلو او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت یې غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپلې دندې سرته ورسوي
ستاسو له پیغامونو
مګل خپلواک هم د داسټه سوالایت د قلاینه د مرکز نه هړی کړي ولې دا بلا کال مخکمو د رو د هاغړي او د زرنیش په متاسفانه او ساده وکال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل مل رو دی او بشته او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال لري هم بولي موږ د والي صاحب غواړو چې د غزمش څنګه سم کې او د ډیری د متاسفانه مشته مل کې شي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د ازادۍ رادیو ته د لارې نه ټول افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پس د سلامه مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي داسې ښوونکي شته دی چې هغوی ته شل کسان دیش کسان او پنځلس کسان ور په غاړه دي دغې نفقه نشي پوره کېدلی په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي دوی ته دې امکانات برابر شي ځکه ښوونکي د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي وسلام با احترام
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د سرګاد څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته پیښدم په واکه ان طالبان په افغانستان کې سوله غواړي نو د دې پر ځای چې چین ایران شوروي او یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره د تماس کې د افغانستان خلکو سره د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي په دې ستنه د افغانانو سره د دې ستنه د چینایانو او د شوروویانو او د ایرانیانو سره نه ده دوی د افغانانو سره راخېتل د افغانوژن کې لاس اچولې د افغانانو سره چین د افغانستان پر حل ورهمې د افغانانو سره خبرې کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په آزادی رادیو ډاټ کام کې نیولای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي
واشما لزابل پراستول سمس کلی کی پاغه هیواد کی چې همیشه د افغانستان په وړاندې ل خصومت ډک چلن کړی د طالبانو او امریکایي استاد راټولېدل د سولې ل پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولای شفی جان صدران لیکي د خوشل نظر شاکوټه هر افغان کړه پاکستان د شیګړي تملری لوی صحوه کوي سولې امانځي ل کونړ لیکي پاکستان تل د افغانستان قوی نظامونه د خپل لاسپوڅو ډلو په وسیله لمنځه وړي او اوس له طالبانو دا استفاده کوي نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان باید پوشي چې د دوی هغه پلانونه او نقشې چې دوی د سولې په نامه له خپل بادار پاکستان نه اخلي افغانانو ته د منلو وړ نه دي عبید الله رهنما له هلمند لیکلي دي که پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي نو دوی دې په افغانستان کې لاسوهنه پریږدي
قهرمان له هلمند فراسته ولې سمسکلی کې پاکستان ته د افغانستان د پاکستان نه د افغانستان د سولې غمخوار دی او نه په افغانستان کې د سولې غشتون کې خپلواک ساپی د لغمان د علیشن ګلسوالی څخه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي تیر شپه په علیشن ګلسوالی کې سخت باران وورېده او ژلۍ وشوه چې سیلونه یې وبهول او د ده په وینا بزګرانو ته زیات مالي زیان اوښتی. ګولولي وطنیار د پکتیا له آریوب ځاځي څخه لیکي د آریوب ځاځیو او احمدخیلو ولسوالیو ترمنځ سړک څلور کاله وشول چې د حکومت له لورې منظور شوی دی چې جوړ شي. په پسرلي کې کار پیل شو، بیرته بند شو. دی بیا لیکي باید دا کار بیرته شروع شي ځکه چې خلک د ده په وینا له مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده پر استول اس ام اس کې دې ته اشاره کوي چې ډېر خلک ترافیکي اصول نه مراتوي او دغه یوه لویه ستونزه ده. په ښارونو کې موټر چلول موټر تیز چلوي چې ټکرونه رامنځته کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره پوښتنه کوي چې د ازادي سټوډیو خبرونه په کوم تلویزیون کې خپرې شي. د پیشکام په نوم یو تلویزیون دی، هغه یې خپروي. البته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ او هم په فیسبوک کې ترلاسه کړئ. اته بچو ډیر شک کې شوې لاند خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزی کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیست بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشی شولې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د امیری پلار مور له افغانستان جرمنی ته کډوال شوی وو او دای هلته پیدا شوی او لوی شوی دی. د عراق په تو شهرونو کې د حکومت ضد پراخ مظاهرې نن 15 ورځې ترسی شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه نږدې 60 کسان وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه یې شیده. د ډلې دوه کاله مخکې د یوه کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د کتاب پاړه اوریدلی شئ. یوه مشهوره لیکواله ده وایي که هغه کسان چې کتاب لولي کتاب داسې وایي چې کتاب هغه څه دی چې چا ته ډېر څه ورکوي او له چا څه نه خوړي.
نن سبا چې راغلم هم مرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدل یو. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نوم اخلو نو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کېدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هېواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هېواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو، تقریبا د 1200 کتابو په شاوخوا کې دلرودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي. زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلې دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله، په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حقله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم. زه خپل وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دا ځنه چې بیرته زه راغلم خپل کشور ته، بیرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطر مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتاب سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړی د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو؟
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کېږي، چې بېلابېل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هېواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بېلابېل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصور ودلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نش کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پانتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډیروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډیر انکشاف ورکوي، په هغه ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډیروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي، کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي، کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولای شو هغه آداب چې موږ لرو په ژوندانه کښې هغه ته ځان ورسوو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق ښه کوي یعنی سخنګویي ښه کوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کښې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وایي کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان ارامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنګینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې.
بېله شکه ټول پوهېږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فعلي وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زموږ په ټولنه کې، ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګره دي. دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دي. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ باعث ګرځي.
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډېر ښه کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه وي جامع پیشرفت کولی نه شي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه نیولی تر غټو پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخي کتابونه باید ډېر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر اوسېږي چې زموږ په تېرو تاریخو کې کوم قضایې ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو، له کومو تګلارو ګټه پورته شي تر څو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکې کې له ډاکټر عبدالهادي قریشي څخه پوښتلې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېره ضروري ده. سربېره په دې نه هغوی چې تحصیل کړه د کورنۍ دي، د هغوی ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومانو څخه نیولې تر ځوانانو، تنکې ځوانانو پورې او ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. که چېرې مور پلار او هغوی چې مهم کسان دي په دې کور کې، نه دغه په شاخو باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره واوسېږي، د کتاب د قلم سره واوسېږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې واوسېږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې. په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې واوسېږي چې 15 جلده واوسېږي په طور د مثال. دا د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
مننه که استاد. ځینې خلک وایي زه چې کتاب راخلم ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي زه کتاب راخلم نه شم ویلی خسته کېږي. اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی داسې په زړه پورې شي او کتاب ولوستل شي تر پایه؟
دا یو تخنیکي خبره ده. کېدای شي چې ډېر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه اوسېږي، بلکې تخنیکي اوسېږي، هنرمندانه اوسېږي. یعنې د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د دپاره له نګاه د هغه فزیکي نقطې نظر ځینې چې دی په کوم ځای کې څراغ کېږي، په کوم ځای کې کښېني، په کوم تاریکي کې کښېني، مخامخ فور مثال د روشنایي اوسېږي، له دې څخه پرته محیط ورته ارام اوسېږي، غلمغلي ونه اوسېږي، او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لاندې ښه پوخ شوی اوسېږي، ښه مجلد اوسېږي. دا ټولې خبرې د یو چا د مطالعې په سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید دی، په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې سره کم دی. نظر باید ضرورت د کورنیو ته، نظر باید دې ته ضرورت هغه خپل همغه شاګرد ته یا دی محیط او کوم څه چې ضرورت هم په غزه کې موجود ده کنه، نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نور ته هم چې تاسو ولولئ دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه هغوی تشویق کو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجود دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته کتاب ورکوي، په ډول مثال د اطفالو څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به چې زوی دغه د ولوست د قاعده د بغدادي دی ولوستله کنه، د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړی دی. په ډول مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی، او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په کم سنینو کې تر دوه کلنۍ پورې به وشي، د دین یو خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښتونو څخه نیولې، له دې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه به ورته ورکړي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره اوسه تومنه لنګه دي مغزي او مانوي ځینې وکړوي، دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به ورته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هي چاري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوس نتیجې پاتې دي. سکل پیریانو هم رای واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر لووس اټکلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ اتم ځان ناکام نه ښکاري. که دوی ناکام وینو، فیسبوکي ملګری نه پرېږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډیر وي. د خبرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب، څه ګمان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زه وایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي اعلان شوي؟ ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي، زیاترو یې ما ته رایې اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایې به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یم خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي، تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرینې درته ویلي او کابل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نشوای نیولی ځکه چې هغه بیا پیسې غوښتلې او ما پیسې نه درلودې چې ورکړې مې وای.
نو بیا چا درته وویل؟
خپل عقل مې راته وویل. یو سړی چې غریب وي، امکانات نه لري، له ټولو لوکس او آزاد خیاله وي، نو پرته له هغه خلک به چاته رایه اچوي؟
نو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ماتلېږي او کسان له اوسه ارګ ته ځي؟
ارګ والاو ته مې خبر ورکړی چې ارګ خالي کړی. نو چې هر وخت یې ارګ خالي کړه، موږ به ورځو. نو
هم داسې ورځي که څه مراسم به هم وي.
نه داسې خو نه ورځم، سم جشن به وي، د نړۍ جمهور رئیسان او صدر اعظمان به وي، ډولونه اتڼونه به وي، آتشبازۍ به وي، ټوله دنیا به ورسره وخورم.
ارګ ته چې لاړې لومړی کار به دې څه وي؟
لومړی کار به مې د ارګ د خلکو د اعدام فرمان صادرول وي، بیا به هر څه چې په ارګ کې وي هغه به په خلکو ویشم، او له هغه وروسته به بیا د نورو د اعدام فرمان صادروم.
نو د تا کار به همدغه د خلکو اعدامول وي؟
هو، لومړی کال به ایله د اعدامونو کار خلاص شي، په بل کال به بیا د هیواد د ترقی کار پیل کړو.
تر اوسه چې کوم د رایې لوستونه خپاره شوي، په دې کې خو تا ته تر اوسه دوو کسانو رایې اچولې ده، نو ارګ ته به څنګه لاړ شي؟
دا د دروغو لستونه دي، او که رښتیا وي نو هغه د تقلبي رایو لستونه به وي. موږ دا نه منو، او موږ هغه پاکې رایې منو هغه چې خلکو په خپله خوښه اچولي دي، او حتما یې موږ ته اچولي دي.
نو حتما رئیس جمهور یې؟
پرته له شکه، سل په سلو کې رئیس جمهور یم، هغه هم په اکثریتو رایو.
په دې وخت کې د خلکو ته پیغام څه ده؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې ارګ ته د موږ د تلو په وخت دی د خوشحالۍ هوایي ډزې نه کوي، سړکونو ته دې نه راوځي، ټول دې په خپلو کورونو کې ښه خواړه پاخه کړي او په خوشحالۍ دې وخوري. زنده باد تورګل، د جمهوري ریاست منتخب جمهور رئیس.
که وروستی پیغام لري نو مایک مو په اختیار کې ده.
وروستی پیغام مې خپل سکرټری ته ده چې په خیر افغانستان ته د راتګ لپاره د تیارې ټکټ واخلي، او ژر را وخوځيږي چې زه ورته سترګې په لار یم، په خوشحالۍ دې راشي.
ځینې داسې ګمانم کوي چې که رایې مساوي شي او بریالیتوب د یوه سړي په رایې شي، نو د یوې رایې خاوند به ځان دا ډول خرڅوي. پام وکړئ.
ته دې خوا راسه.
همدلته راته وایه، څه وایې
ته؟ خو لږ دې خوا راسه.
دغه دی راغلم، څه وایې؟
چل داسې ده چې د موږ دواړو رایې سره مساوي سوي دي، نو که ته هر چا ته رایه ورکړې هماغه بریالی کېږي، یعنې 500 جمع یو لاس سره وړي.
ښه، نو زه څه وکړم؟
ته ما ته رایه راکړه.
همدومره ساده؟
نو ته څه غواړې؟
دا نو اوس د تاسې کار دی چې څه راکوئ، ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسوي.
سمه ده، څومره پیسې غواړې؟
ته څومره راکوئ؟
لس زره ډالره دې پاس دي.
یعنې ته غواړې چې په لسو زرو ډالرو ارګ ته ولاړ شې؟ کارګ ته تلل دومره ارزانه وای نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و.
500 زره دی بس دي.
وروره، ته مسخرې کوې، او زه دومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم.
واله، که ته دې خوا راشه.
څه وایې؟
دغه خبره مه منه، له هغه خیر نشې کولی.
نو څه وکړم؟
رایه دې ما ته واچوه، زه به دې سم خوشحاله کړم.
څنګه به مې خوشحاله کړې؟
پیسې درکوم.
څومره راکوې؟
هغه څومره درکوي؟
هغه 50 زره ډالر راکوي.
زه یو لک ډالر درکوم، نور څه وایې؟
یو لک ډالر خو ډېرې لږې پیسې دي، ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې یو لک ډالر رشوت ورکړي.
زه خو له دې پیسو به د علاوه ګیره هم ونیسم، پښې به دې ونیسم.
پام چې لاس رانه وړې، خبر کیږي؟
زه نو چې ته نه منې، په یو لک ډالرو برسېره به دې رئیس هم مقرر کړم.
ډېر بې انصافه سړی یې، ته غواړې چې په یو لک ډالرو ځان رئیس جمهور کړې او ما ته ریاست راکوې؟ زه نه منم.
زه بې سواده سړی یم، ریاست چیرته کولی شم؟ والکه دی خوراشه، تا ته وایم.
څه وایې؟
ګوره، زد مه کوه، ته ووایه چې څومره ډالر درکم.
زه خو 10 میلیونه غواړم، او هغه هم په دوبۍ کې غواړم.
10 میلیونه ډیر دی، ډیر زیات دی. 2 لکه به درکم، ورشه رایه دې واچوه.
په 4 لکو یې هم نه اچوم،
زه وزیر به دې مقرر کړم.
زه بې سواده یم.
ای دې پروا نه کوي، مشاورین ډیر ونیسه.
مجبور یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کړم، او هغوی هم لکه د ما غوندې ټول بې سواد دي.
ویدي اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري، د سواد غم یې مه کوه.
نو پیسې څومره راکوې؟
زه 5 لکه ډالر له وزارت سره درکوم، یو څه خو به بیا وزارت کې هم پیدا کړي.
او بخې چې مزایم شوم یوازې یو وړو کې خبره در سره لرم.
ښه درځم.
ګوره چې په خبره یې تیر نه وزي.
څه وایې؟
ډېرې خبرې په کتابونو کې ښې دي، رایه راته واچوه، یو میلیون ډالر درکوم او د بې سوادانو چارو کې د خپل خاص مشاور هم ټاکم.
د بې سوادانو په چارو کې مشاور؟
او که خپلوان لري هغوی به په نور وزارتونو کې مشاورین مقرر کړم.
والا دا وړاندیز مې خوښ شو.
اوس دا هم واوري. ولی خانده بیا چې څه خوب ولیدم؟
یاره ښځې، دا معاونان مې ډېر هوښیار خلک وو.
نو دا څه د خندا خبره ده؟
د ما خندا ورته راغله چې پوه شو له ما سره څوک نشته، دواړه بل کاندي ته لاړل.
پلاره، نو ته ولې ورته خاندې؟
خو ته ګوره څومره هوښیار خلک وو. ارمان چې رایې مې درلودی او دوی مې معاونان وای، تا به لیدلی وو چې له ملک یې څه جوړول.
زه پلاره، ته یوازې پرېښودې.
ډېر بلا خلک وو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کی چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمبڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نارالوان شیرا لکه یو خوف غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند ژوند یا خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کے دوان کھے دی یا و بڑکا دتاوس بلد جانان تصویر
ازموینه که د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم په مړاو سترګو کې د پټو غم خوند ښکلی دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیح د یوې مینې تو خوږې اشارې په مسینجر کې یې ځواب غواړي په مسینجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دات سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بار لوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے